د سحر لس بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې دوه ما خبري غړای کی ز هارون بچا بیا هم له تاسو سره يم سلامونه مې ومني په خبرونه کې د جمعیت علماء اسلام فیډ علي د مشر مولانا فضل الرحمن سرګندونی اوري چې تیر ما خامې د قبایلی مشرانو د یوې جرګې او هم د یو ټولګندیز کانفرنس سره بدل پاړه خبري اړه تا کړی دي. پاکستان کې دروان فرقه ایزه تاوتریخوالي د عواملو او د افغانستان په لغمان او غزنی ولایتونو کې د طالبانو پر ضد شوې پوځي عملیاتو پاړه رپورټونه درته وړاندې کوو. پر یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ د خبرونې پرسته برخه کې اتلان ونې ځخ پرونه هم درته وړاندې کوو. خو پیل کوو د خبرونو نه چې بوریوال کاکړي وړاندې کوي.
د مهم خبرونو سرټکی د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د امن لپاره قبایلی جرګه او ټول ګوندیز کانفرنس را بلل دي. د افغانستان په دوو بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا شل وسلوال طالبان وژل شوي دي او د شام پلازمینې دمشق ته نږدې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه شل تنو ژوند له لاسه ورکړی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په قبایلی سیمو کې د امن لپاره قبایلی جرګه او ټول ګوندیز کانفرنس را بلل دي. مولانا فضل الرحمن د چهارشنبه په ماښام په پېښور کې خبريالانو ته وویل چې د دوی ګوند په قبایلی سیمو کې د امن پر راوستلو لپاره لومړی یو لوی قبایلی جرګه کوي او بیا یې د روانې میاشتې پر 28 نیټه د پاکستان د ټولو ګوندونو یو کانفرنس را بلل دي. مولانا فضل الرحمن وویل
د قبایل خپل یو جرګه مونږ راوخته ده، هغه کې به د راتلونکي مستقبل په باره کې حکمت عملی هم جوړیږي او بیا د فروری په 28 باندې دغه جرګې سره د پاکستان قومي سیاسي قیادت یو ملاقات کول غواړو. آل پارټیز بہت ویل کېږي چې د جرګې او د پاکستان سیاست مدارانو قائدینو یو بل سره براه راست تعارف وشي.
مولانا فضل الرحمن د وسلوال طالبانو هغه خبره یوازې اخباري بیان بللې په کوم کې چې هغه د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو لپاره نوموړی د ضمان په توګه غوښته. مولانا فضل الرحمن زیاته کړې ده چې له وسلوال طالبانو سره هیڅ نیغ په نیغه تماس نسته، خو د هغه په وینا دوی فکر کوي چې په قبایلی سیمو کې روانې شخړې د خبرو اترو لپاره هواریدای شي. د افغانستان په دوه بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا شل وسلوال طالبان وژل شوی دي. د افغانستان د لغمان ولایت د والی ویان سرحدي ځواک د چهارشنبه په ورځ رسنوي ته ویلي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د چنیز عملیاتو پر مهال 15 وسلوال وژل دي. هغه وای
په لغمان کې د شمشیر دریدرش په نامه د روانو چانیز عملیاتو په ترڅ کې د افغان ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت له لورې پیل شوې دي. نن د کټاسنګ او ګلارام په سیمو کې 15 تنه مخالف وسلوال د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي او همدارنګ 18 تنه نور زخمیان شوي دي.
سرحدي ځواک دا هم ویلي چې په وژل سوو کې دوه ځانمرګي او څلور پاکستانی طالبان هم شامل دي. بل پلو د دې هیواد د غزنی ولایت چارواکي وایي چې بهرنیو ځواکونو 13 پر یو موټر هوایی برید کړی چې په نتیجه کې د یو ځانمرګي په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي، خو وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د سینټ یو غړی ویلي دي چې د یو اټکل لمخې د بي پلوټ الوتکو د بریدونو په نتیجه کې د ځینو عام خلکو په ګډون 4,500 کسان وژل شوي دي. دا لومړی ځل ګڼل کېږي چې یو امریکایي سینیټر او یا حکومتي استازي په پاکستان، یمن او یا کوم بل هیواد کې د بي پلوټ الوتکو د بریدونو په ترڅ کې د وژل سوو د شمیر په اړه خبره کړې ده. دا سرګندونی د امریکا له جنوبي کریلونیا یالات څخه د ریپبلیکن ګوند غړي سینیټر لینډسی ګرام یوې ځایي ویپاڼې اسلی پیښ ته کړی دی. نوموړی د بي پیلوټ الوتکو د استعمال په حق کې دی. سینیټر لینډسی ګرام ویلی دی موږ د القاعده د ځینو غړو مهم غړو په ګډون 4,500 کسان وژلي دي. فرانس پریس خبري اژانس د سینیټر لینډسی ګرام د دفتر له حوالې ویلي چې دې ویپاڼې د نوموړي په اړه رښتونی معلومات ورکړي دي. د لویدیز یو چارواکي ویلي دي چې د نړۍ شپږ لوی قوتونه دې ته چمتو دي چې ایران ته یو جدي او د پام وړ وړاندیز وکړي. فرانس پریس او رویټرز خبري اژانس د دې چارواکي نوم نه دی لیکلی، خو د هغه له خولې زیاته کړې ده چې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام پر سر په خبرو کې د ځنډ د مسلې د هوارولو لپاره د نړۍ شپږ لوی قوتونه دې ته تیار دي چې د فروری پر 16 نیټه و ایران ته یو جدي او د پام وړ وړاندیز وکړي. د چارواکي د نور معلوماتو له ورکولو ډاډه کړې ده، خو دومره یې ویلي دي چې دا ډېر مهم خبر دی. ټاکل شوی ده چې ایراني چارواکي د فروری پر 16 نیټه د برتانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا له استازو سره په قزاقستان کې لیده کاته وکړي. په تیر کال کې هم پر دې د خبرو اترو څو پړاوونه ناکامه شوي وو چې ګواکې ایران دې د یورانیمو د غني کولو له هغه پروسې لاس واخلي چې د اټمي وسلو د جوړولو لپاره کارول کېدای سي، خو ایران دا نه مني چې ګواکې دوی اټمي وسلې جوړوي. او په شام کې فعالان وایي د دې هیواد پلازمینې دمشق ته نږدې په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو ډلې ویره څرګنده کړې ده چې د هموریا په شاوخوا کې تر چاپو وروسته به نور وژل شوي کسان هم تر نړېدلو دیوالونو لاندې وي. د بشري حقونو یوې بلې ځایي ډلې کوارډینیشن کمیټې بیا د وژل شوو شمېر 15 یاد کړی او ویلي دي چې په لسګونو نور ټپي شوي دي. د شام حکومتي رسنیو په ویلي چې په دمشق کې پر سټیډیم د یو توغندي د راپریودو په نتیجه کې د فوټبال یو لوبغاړی هم وژل شوی دی. ملګری ملتونو وایي چې د 2011 کال په مارچ کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پیل شوي پاڅون په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اورئ. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د قبایلي مشرانو جرګه برا غواړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې وړاندیزونه به د 28 فبروري د خپلې ټول ګوندیزې غونډې مخې ته ږدي.
د قبایلو خپل یو جرګه مونږ راوخته ده، بیا د فروری په 28 باندې دغه جرګې سره د پاکستان قومي سیاسي قیادت ملاقات کول غواړو. آل پارټیز به ورته لیکيږي.
په پیښور کې د سیاسي چارو یو څېړونکي بیا وایي ټول ګوندیزه کانفرنسونه اسلامي سخدریزي له تروریستي کړنو نشي راګرځولې.
دا په سملا سیمینارونه دا د پولیټیکل سکورینګ یو ذریعہ کې دی چې په دې راز د خپل قانون لرم چې باندې کوم نتیجه کې مونږ کېنه چې یو رسو چې دا د خلک یا امن وړي یا عدالت مذاکرات دي هغه ته تجربه دي.
او په اتلان ونې زخ پرونه کې د پښتنو د وتلې سیاستوالي بیگم نسیم ولی خان د ژوند او سیاسي مبارزه په اړه وره.
د بچا خان د سیاست نوال د وتی خان پورې دا یو لوی اوږد دور پروت. بیگم نسیم ولی خان ته صرف مشکل بدو چې د پښتنو په معاشره کې بهر راوتل، بیا سیاست کول، بیا درغېدل.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ له مشال رادیو سره پاتې شئ. خدا هم د خبرونه ولنې ریپورت اوریدونکو. د جمعیت علماء اسلام فیډ علي مشر مولانا فضل الرحمن تیر ورځ په پیښور کې خبريالانو ته وویل چې د قبایلي مشرانو یو جرګه به کوي او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې وړاندیزونه به د رواني میاشتې په 28 نیټه د ګوند لخوا را بدل شوی د ټول ګوندیز کانفرنس مخې ته ږدي. نوموړي هغه خبرونه رد کړل چې ګوندې د قطر په خپل وروستي سفر کې له افغان طالبانو او امریکا سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د مولانا فضل الرحمن د سرګندونو نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې ورو.
دا جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د دوی ګوند په قبایلی سیمو کې د امن په ځای کولو لپاره اول په پیښور کې د ټول قبایلی مشرانو یو لوی واکمنه جرګه او بیا وروسته د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو یو غونډه د روان میاشت په 28 تاریخ را بللې ده. د شروع په مخام په پیښور کې د کرم ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي منیر اورغزه په جمعیت علما اسلام کې د ګډون وروسته مولانا فضل الرحمن رسنو ته وویل چې هغه د امن په خاطر د عوامي نشتنګل له اړخه ټول ګوندیز غونډې ستاینه کوي او هم په دغه لړۍ کې د قبایلي مشرانو یو لویه جرګه په پیښور کې را بللې ده او بیا د هغوی وړاندیزونه به د 28 تاریخ د خپل ګوند له اړخه ټول ګوندیز غونډه کې وړاندې کوي.
د قبایلو خپله یو جرګه مونږ راوخته ده، هغې کې به د راتلونکي مستقبل په باره کې حکمت عملي هم جوړېږي او بیا د فروری په 28 باندې دغه جرګې سره د پاکستان قومي سیاسي قیادت یو ملاقات کول غواړو. آل پارټیز به ورته لیکيږي. چې د جرګي او د پاکستان سیاستمدارانو قائدینو یو پر سره براه راست تعارف وشي.
د یو پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن اول چې هغه په ذاتی توګه قطر ته تللو چرته چې هغه د امریکای او طالبانو په منځ کې خبرو اترو په حق له هیڅ یو غونډه کې ګډون نه دی کړی.
قطر په دوره کې زما اس قسم لچا سره د مذاکرات ایجنډا نه و او زه خپل نجی او ذاتی سفر باندې تللم او واپس راغلم. په دې حواله سره چې په میډیا کې څومره خبره شوې دي هغه سره زما استاره.
مولانا فضل الرحمن اول چې د طالبانو اړه د هغه نوم د زامن په هیڅ د خبرو اترو د پاره صرف یو اخباری بیان دی، خو بیا هم هغه غنی چې قبالی سیمو کې روان شخړې صرف په خبرو اترو حل کې دي. شي
دیکھیے طالبان کا سوائے اخباری بیانات کے
گورے طالبانو سره زمون نیخ په نیغه هیڅ رابطه نشتا، صرف اخباری بیانونه دي. خو بیا هم هغوی د رسپانو په ذریعہ چې د خبرو اترو کوم پیشکش کړی دی مونږ هغې ته یو مثبت قدم وایو او مونږ وایو چې د دې نه فایده اخیستل پکار دی او دا خبرې د امن د پاره مخکې بوتل پکار دی.
امن کی طرف بات آگے بڑھنی چاہیے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه بلوچستان کې د هغوی ګوند خپل هزاره رونو ته باور ورکړی دی چې فرقوارانه فسادات ختمولو، اصلي ملزمان نیولو او هغوی ته سخت سزا ورکولو کې به جمعیت العلماء اسلام دوی سره پوره پوره ملاتړ کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند لخوا تیر اونۍ له ترهګرۍ سره د پیاوړې مبارزې په خاطر د ټول ګوندیز غونډې را بللو وروسته جمعیت العلماء اسلام فی ډلې هم د روانې میاشتې په 28مه نېټه د یوې ورته غونډې کولو تابع کړې ده. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو پوهان وایي له دا رقم کانفرنسونو سیاستوال خپلې سیاسي ګټې خو ترلاسه کولی شي، خو د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې مؤثر نشي ثابتېدای. له اسلام آباد سراج ظهیر پرې رپورټ لري.
د روانې میاشتې په 14مه نیټه د عوامي نېشنل ګوند لخوا د امن د بحالۍ او د ترهګرۍ د ختمون لپاره د ټول ګوندیز کانفرنس را بللو وروسته د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې هم اعلان کړی دی چې د روانې میاشتې په 28مه نیټه به دوی اسلام آباد کې هم په دې موضوع ټول ګوندیز کانفرنس را غواړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې ویان جلیل جان ویل چې د دوی ګوند فیصله کړې ده چې د امن لپاره به ټول ګوندیز کانفرنس را بلي. د پاکستان سیاسي او د دفاعي چارو تجزیه کاران دا امن د بحالی او د ترهګری د ختمون لپاره داسې قسمه کانفرنسونو ته په کوم نظر ګوري؟ په دې غرض چې کله مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسف زینو پوښتل نو هغه سداسي وي مشال ریڈیو دفاعی چارو تجزیہ کار ریٹائر بریگیڈیئر محمد سعد نو پختل نو ہگا اویل چھ امن روستو کی سیاسی گوندوں سنجیدن ندی گنی دا مسلبا لا پخوا حل شوی وا
مذاکرات باندې مسئلے حل دا خود کول بهترین ما په خیال باندې لار دا او په خپل زور باندې یو مسله نه حل کی کارا مزاحمت دی گروپ نو مسوال گروپ نو دی کاری دا واړی چې ته مسله په ټوپک باندې حل شو نه حل کیږي کو دولت هو یا سٹیټ واړی نه هم نه حل کی او خبردار سره چې دا الیکشن بل روز لا روان دی دی کانفرنسونه کوي دی دی ما خپل منشور پیش کی هغه کې دی وجه دی بترخګری سینګ ختمه کی زو حکومت کړه له مرزه بترخګری سینګ ختمه دا زبانی کې مخارج دا کانفرنسونه لا غوستل واسه خلق پسترو کې خورې چول دی.
د جلیل جان دی وینا سره سم چې د کانفرنس را بلل لپاره د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د جنرال سیکرټری مولانا عبدالغفور حیدری په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړ کړې شوې ده چې د دې کانفرنس ټول انتظامات تر سره کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې لیوی مودې راځي د فرقی ذات تاوتریخوالی پیښې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې خونړې شکل خپل کړی دی. دا چې د شخړو تر شا د بهرنیو او کده کورنیو کړیو لاس دی او یا دا چې د پاکستان پوځي او سیول ادارې ولې په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي دي، د دې پوښتنو جواب زموږ همکار مجید بابر په خپل دې رپورټ کې د لټولو هڅه کړې ده.
په پاکستان کې د 1300 کلن راهیسی په فرقې ایزه توګه د خلکو وجنا روانه ده او هم په دې لړ کې د روان کال په لومړۍ یو نیمه میاشت کې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې سده پاسه 260,000 ګان وجل شوې دي. د دې نه علاوه د پاکستان په نورو خارونو کې هم په شیاګانو د بریدونو لړۍ دوام لري. په لاهور کې مې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری نو پوښتل چې په پاکستان کې د فرقې ایزه شخړو تر شا یوازې په هیواد دننه وسلوالې ډلې لاس لري که بهرنی قوتونه هم په یو نه یو شکل کې دغه فرقې ایزه شخړو کې ککړ دي.
گور پدی کی دغه دوړو عناصرو خبر کیږي خو په بنیادی توګه دا چې کوم خلک حمله کوي یا خلک وجني دا پاکستانیان دي. د دوی دلته تنظیمونه موجود دي. دغه تنظیمونو د مشرانو بیانونه موجود دي. مخکې خو به له فرقې ایز کرکو ډکو کیسټونه او سی ډی ګان د سړکونو پر غاړه په شل او په 25 روپۍ په ښکارا خرڅېدل. لدې علاوه د دې شخړې په تاریخي توګه فکری مرکزونه هم شتون لري. کتابونه شته او د تاریخ په کتابونو کې هم فرقیز شخړو ذکر شته. بیا د بهرنیو قوتونو یا هیوادونو خبر هم شته او په تیرو وختونو کې بهرنی هیوادونو د ځینې مذهبي ډلو سره مالی مرستې کړې دي. په هغه کې د سعودي عربستان او ایران نمونه هم خلک اخلي. له دې علاوه د صدام حسین په دوره کې عراق او لیبیا هم په پاکستان کې له مذهبي ډلو سره مالی مرستې کړې دي.
چې کله هم په پاکستان کې کومې لویې فرقیزه پیښې وشي نو د دغه هیواد حکومتي او امنیتي چارواکي تور په بهرنیو هیوادونو پورې کړي. خو پوښتنه دا ده چې که په دغو شخړو کې کورني او یا بهرني قوتونه ککړ دي نو آیا مخنیوی د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو ذمواري نه ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال ریټایرډ اسد دورانی وایي
ګورا استخباراتي ادارې 100% معلومات نشي ترلاسه کولای او بل دا چې کومه لوبه وي دا د ورځو هفتو او یا د کلونو خبره نه وي. دا لوبه په لسګونو کلونه وخت اخلي. زما د دې خبرې نه دا مطلب نه دی چې ګنې دا د استخباراتي ادارو ناکامي او یا غفلت نه دی، خو دا تم ساتل چې ګنې استخباراتي ادارې بالکل مکمل معلومات ترلاسه کولای شي دا سمه خبره نه ده. او په ملک دننه د دا ډول استخباراتو راغونډولو لپاره تر ټولو کارآمده استخباراتي ادارې پوځي نه بلکې سیول ادارې کېدای شي، لکه د بیلګې په توګه IB شوا یا سپیشل برانچ شو، ځکه چې د دوی جال په ټولنه کې هر ځای کې موجود وي. خو د بده مرغه دغه ادارې سیاسي حکومتونو د خپلو ګټو لپاره زیاتې کاروي او چې پوځي حکومتونه راشي هغوی ورته توجه نه ورکوي او شاته کړي. نو زما په خیال د دغو ادارو کمزوري د استخباراتو راغونډولو په مخ کې لوی خنډ دی.
پروفیسر حسن اسکری وایي چې د دا ډول فرقیز ډلو تر شا بهرني او یا کورني قوتونه چې کومې مالی مرستې کوي نو هغوی دغه مالی مرستې د تشدد ایجنډې سره تړي نه، بلکې هغوی د هغه رجحان مرسته کوي چې کوم په ټولنه کې پرمختګ کولی شي. او چونکې په پاکستان کې د تشدد نه ډک رجحان موجود دی نو ځکه دې ته وده ورکول اسان دي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې به د راتلونکو انتخاباتو پر مهال په اول ځل سیاسي سرګرمیانې پیل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان په سیاست کې د دې هیواد د قبایلي سیمو د ښځو ونډه د نشت برابر ده، پوښتنه راولاړیږي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د فاټا د ښځو سیاسي فعالیت په څه ډول وي. پر دې موضوع زموږ همکارې ملیحا امیرزاده دا یو رپورټ تیار کړی دی.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې اصلاحات راوسللو په لړ کې صدر آصف علي زرداري په 14 اگست 2011 کې پولیټیکل پارټیز ایکټ فاټا ته د غزولو فیصله وکړه. له دې وړاندې په قبایلي سیمو کې د سیاسي سرګرمیانو اجازه نه وه او د فاټا نه به د پارلمان غړي په آزاده توګه منتخب کېدل. دا چې په راتلونکو 100 میاشتو کې دننه په پاکستان کې انتخابات کېږي، د دغه قانون تر غزولو وروسته به په لومړي ځل په فاټا کې د سیاسي هلو ځلو پیل شي. دا چې په قبایلي سیمو کې د ښځو د سیاسي برخې څه حساب کتاب وي، د شمالي وزیرستان نه د پارلمان غړي کامران خان وایي
د پارټۍ چې کم سایز راشي په پارلیمنت کې بیا د هرې پارټۍ د هغه سایز مطابق هغې ته د ماینورټیز پلس د کم ریزرو
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خزینه فعالین وایي دوی هیله منې دي چې د دې قانون سره به اوس د فاټا ښځې هم د ملک د نورو برخو په شان مخې ته راشي چې مخکې یې داسې نه شو کولی. ناهید افریدی چې په قبایلی سیمه کې یوه سوشل ورکر ده وایي
سرګرمیانې
فرسٹ ٹائم پولیٹیکل ایکٹ ایکسٹینڈ شو گا سر سیاسی سرگرمیاں نے بشروع شی نو اس دن پارا منگا یو دغه جو کرے د تکرا قبایلی خوین دی تک ورته منگوایو منگا چې کم نه دخل سفارشات پارلیمانی کمیټی دا ہیومن رائټس هغه وړاندې منگا پیش کړی چې فاټا کې د خزو د پارا تاسو نمائندې ورکې قومي اسمبلی کې او سنټ کې خو تاسو پته لای چې د دې لپاره به آئین کې چینجز راولي او د ټولو پارټیانو کنسنسس به ډیولپ کیږي نو دا دې لپاره خو موږ هلې ځلې کوو او امید لرو چې کېدای شي چې سمخ موږ د نمائندګۍ د خزو په حوالې سره ملو شي
د پاکستان د قبایلی سیمو نه دا وخت په پارلیمان کې د خزو نمائندګۍ نشته د کامران خان په خبره داسې ګمان نه کوي چې په دې انتخاباتو کې به د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خزو په سیاسي برخه کې څه واضح فرق مخې ته راشي ځکه چې د سیمې روایت ته دې اجازت نه ورکوي
نکیږي چې کني د دې پولیټیکل پارټي ایکټ نه پس به د فاتنا د خزو نمائندګي راشي د هغه وجه دا ده چې د هر علاقې یو خپل ټریډیشن وي نو زمونږ په ټریډیشن کې دا خبره ده چې زمونږ خزي چې دي هغه لکه تر اوسه پورې هغه په سیاست کې حصہ نه اخلي هغه ته د خپل کمیونیز د طرف نه د دې خبرې اجازت شته چې هغه په سیاست کې حصہ واخلي د هر پارټۍ چې کم دي هغه مخصوص نشستونه خو یقینا شته زما په خیال پاغې کې دغه وجه وه چې د کم پولیټیکل پارټي ایکټ نو په پاټا کې نو اوس چې کم الیکشن را روان دي نه پس به بیا پته لګي چې آیا سیاسي جماعتونه په دې حواله باندې څه قدم اوچتوي
خو بیا د ناهید افریدی په خبره د فاټا په خزو کې ډېر صلاحیت موجود دی او د فیصله سازی لپاره سیاسي شعور لري
منګ چې کله جی په اسلام آباد لاړو د فاټا ټولې خزی زنانه وی ټولې موږ سره موږ ټول لاړو نه بیا وخت کې دا اکثر داخله دا وی چیر د فاټا کې خلک وړو یودان کې بیا خزو بارګه خدای چې غریبانو خو به سند کوي کنه دا خبره بالکل غلط ده دا کانسپټ بالکل غلط دی کلم چې که ساخنه دا سیاسي سرګرمیانې شروع شي تاسو به وګورئ دا خزو په ټول وخت کې سیاسي اخلي
په فاټا کې د سیاسي ګوندونو د قانون یا پولیټیکل پارټیز اکټ تر مخه سیاسي ګوندونه کولی شي چې په ټولو قبایلی سیمو کې خپل دفترونه پرانیزي او دغه تل د خپل ګوندونو تنظیمونه فعال کړي
د ملیحه میرزاده رپورت مو اوریدو او ویل کیږي اوریدونکو چې د پاکستان د قبایلی سیمو د ستونزو یوازینې حل د غلطه د تعلیم عام کېدل دي که څه هم د پاکستان حکومت په سیمه کې د تعلیم د خبرولو لپاره یو شمېر منصوبې اعلان کړي خو د څو کلونو له تیرېدو باوجود دغه منصوبې لا هم سرته نه دي رسیدلې زموږ همکار منور شاه په دې اړه د پاکستان د حکومت لاړوند چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی
د پاکستان مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې یو شمیر سیاسي او پرمختیايي اصلاحات کړي چې پکې د سیاسي حالو زلو د اجازه ترڅنګ د تعلیم د ودی اړخته هم ډیره پاملرنه شوې ده قبایلی سیمو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د روانو منصوبو په اړه فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د سانګې مشر محمد هاشم وای
بس تعلیم خو زمينه څنګه د حکومت پرایورټیز کې ده کنه نو سبا هو چې د فاټا کوم حالت کې نو دا بغیر تعلیم نه هو حالات بل ہے کہ دین انت کا جام مند پر ہو تعلیم ضروری ہے تعلیم دے پرام ضروری ہے نو دے پر زمین کو سے سکول سکول لو کالج نہ ہو مکھ نہ ہو زمین کا یونے منصوبہ تھا چے فاٹا دے پر یو یونیورسٹی جوڑی گی او پر ایجنسی کی جکم دے کیڈٹ کالج تو زمین کا مطلب ہے چروان دے بغیر علاوہ زمین کا جکم دے فاٹا طالب علم مطلب ہے ہائر ایجوکیشن کئی ماسٹر ایم فل او پی ایچ ڈی اگے دے پر مطلب ہے بغیر گورنمنٹ طرف سے دے کم دے یونیورسٹی یا کم دارو
خرچې هغه حکومت برداشت کوي نوموړی زیاتوي د دې ترڅنګ حکومت د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو په مشوره په باجوړې جنسي کې یو میډیکل کالج هم جوړوي دا چې په دې لړ کې څومره عملی کار شوه د باجوړې جنسي نام منتخب شوه د خامی اسمبلی غړي اخونزاده چټان وای
څو کور چې د میډیکل کالج تعلق ته پاغې د پارانو کو په باجوړ کې ځمکه غوښته شوې ده او ان شاء الله تعالی ان قریب به پاغې باندې کار شروع کیږي په ولنی ځل باندې د قبایلو نه گورنر واغستل شو چې هغه د قبایلی خاورې سره تعلق ساتي په خپل باندې قبایل دي دا ټول مسائل په خپل سترګو باندې ني ان شاء الله تعالی موږ امید لرو چې د دې گورنر سره زمونږ هغه کم مسائل هغه ډېر په تیزی سره چې کمپیننګ پراتو او کم داسې دي چې هغه په پایپ لاین کې دي هغه ډېر په تیزی سره په پاره باندې کار شي
که څه هم دا منصوبې د قبایلی ولس لپاره ډېرې ګټورې دي خو د تیرو سو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دي محمد هاشم وای په دې لړ کې یو ستونزه داوه چې دا ادارې د سیمې په کومو برخو کې جوړې شي اوس دغه مسله د قبایلی پارلیماني غړو په مرستو هواره شوې او امید ده چې په جوړېدو به یې ډېر وخت ونه لګي
یونیورسيټي چې دا هغه لپاره بګیدا موږ په 200 262 کانال موږ دلته په افر کوارډ موږ اخر څه او دغه لپاره مونږ اوس مطلب چې پی ای یو هغه پروجیکټ امپلیمنټیشن یونټ هم بغیر جوړ کوو، هغه لپاره د ویسی سلیکشن هم وسو، بل ورځ کورن سره دغه سلیکشن وکړو، مطلب دغه اپارټمنټ هم وسو. نو دا مطلب چې او بل ډول چې زمون سره چې کوم پنځه ډیګری کالجز دي کنه پای کې درې پوسټ ګریجویټ کالجز دي، هغه کې مونږ د دې سیټلایټ کیمپس هم بغیر دا ډیکلیئر کړل، نو پای کې به دا نه د نوی کال نه به پای کې د پنځو سبجیکټو مست
اخونزاده چټان وای د موجوده حکومت لخوا د نوی گورنر ټاکل چې په خپل هم د قبایلی سیمو اوسیدونکو دی یو ډیره ښه فیصله ده، او قبایلی ولس تمه کوي چې په سیمه کې د ډیر وخت راهیسی د ځان اخکار د تعلیم د پرمختګ منصوبې به اوس ډیر زر عملي شي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خپرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو ته موږ بجول بیرته دې دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دې
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلی
اوریدن کوز د افغانستان د جګړې په اړه دوه رپورټونه درته لرو. دغه هیواد د لغمان ولایت په پلټون کې عملیاتو کې دوه درشتنو د دولت وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې په وژل شو کې څلور تنه پاکستانیان او دوه تنه مشهور کمانډانان هم شامل دي. په دې اړه نور د جلال آباد نه د باز محمد عابد په دې رپورټ کې وو.
دغه پلټون کې عملیات چې د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ کې د شمشیر درې درش په نامه د تیرو دوه ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پیل شوي، د چارواکو په وینا دوه درش تنو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوب لاړولي او تر ډیره بریده یې سیمه له وسلوالو مخالفینو څخه پاکه کړې ده. په دې اړه د لغمان ولایت د والی بیان سرحدي ځواک د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل.
په لغمان کې د شمشیر درې درش په نامه د روانو چانیزو عملیاتو په ترڅ کې دوه درش تنو مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبلا وخته. دغه عملیات چې د الینګار د سیند ختیځې څنډې ته د افغان ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت له لوري پیل شوي دي. نن د کټاسنګ او ګلارام په سیمو کې پنځلس تنه مخالف وسلوال د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي او همدارنګه اوولس تنه نور زخمیان شوي دي.
سرحدي ځواک وړاندې وایي چې په وژل شوو کې څلور تنه پاکستان پاکستانی او دو تنه ځانمرګي بریدګر هم شامل دي.
وژل شوو کې دو تنه د طالبانو مشهور قماندانان قاری الماس او عمری شامل دي، همدارنګه دو تنه ځانمرګي او څلور تنه پاکستانیان شامل دي.
د زیاتوي چې د لغمان ولایت د ملي امنیت منسوبینو د تیر یوې اونۍ په جریان کې د دوه ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دو تنه ځانمرګي بریدګر او یو تنه ورسره د همکارۍ په تور نیولې چې دا محل تر پښتنو لاندې دي. بلخوا طالب ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې په یادو عملیاتو کې د دوی یوازې دوه تنه وژل شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
بلخوا د افغانستان د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې بهرنیو سرتیرو پر یو موټر برید کړی دی چې په پایله کې یو تن ځانمرګي برید کوونکی او څلور طالب وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي په سیمه کې نور ځانمرګي هم شته خو له دوی ورک دي. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال لکوي.
د غزنی دولتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې تیر ورځ بهرنیو سرتیرو پر یو کرولا موټر هوایی برید کړی دی چې پکې د یو تن ځانمرګي برید کوونکي په ګډون پنځه تنه وسلوال وژل شوي او یو موټر چلوونکی ژوبل شوی دی. چارواکي وایي ژوبل شوي موټر چلوونکي ځانمرګي او وسلوال په کرایه رسول چې پر لار پرې الوتکو برید کړی دی. د اندړو ولسوال قاسم د سوال وایي چې دوی ته داسې معلومات رسیدلي دي چې په سیمه کې درې نور ځانمرګي همشته خوایځای نه دی راته معلوم چې چیرته به پټوي. دی وایي وژل شوی ځانمرګي او طالبان له ګیرو ولسوالۍ څخه اندړو ته راغلي وو، خو دا لا نه ده معلومه چې پر کوم ځای د برید کولو لپاره ځانونه چمتو کول.
دا وایي له طرفه کوم عملیات شوي ول په یو کورونا کې یو ځانمرګي ول او څلور طالبان ول هغه څومره شوي دي. څلور ځانمرګي په اندړو کې د څو دغه نه جملې نه یې تغیا او لبای نه کړل د درې نورم ګرځي په دغه ساحه کې دوی پټ ګرځي کلایي ساحه ته انتقال کلی بلته ولې داسې نه ده معلوم چې دوی هدف چیرته وي یا کوم خواته روان وو
تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې هم بهرنیو سرتیرو په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان وژلی او څو نور ملګري یې ورژوبل کړي وو.
د سید شاه سکیم رپورٹ مو واوریدو. اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. له بوریوال کاکړ با د خبرونو لنډی سوورو.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په قبایلی سیمو کې د امن لپاره قبایلی جرګه او ټولګندیز کانفرنس را بللې ده. نوموړي د چهارشنبې په ماښام په پېښور کې خبري اعلان ته وویل چې د دوی ګوند به په قبایلی سیمو کې د امن راوستلو لپاره لومړی یو لوی قبایلی جرګه کوي او بیا یې د روانې میاشتې په 28 نیټه د پاکستان د ټولو ګوندونو غونډه را بللې. د افغانستان د لغمان ولایت د والی ویان سره د ځواک د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته ویلي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د چڼۍ عملیات پر مهال 15 وسلوال وژلي دي. سره د ځواک وای دا چې په وژل شوو کې دوه ځانمرګي او څلور پاکستانی طالبان هم شامل دي. بل پلو د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وای چې بهرنیو ځواکونو تیر ورځ پر یو موټر هوایی برید کړی چې په نتیجه کې د یو ځانمرګي په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوي، خو وسلوال طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د سینټ یو غړي ویلي دي چې د یو اټکل له مخې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په نتیجه کې د ځینو عامو خلکو په ګډون 4,500 کسان وژل شوي دي. دا څرګندونې د امریکا له جنوبي کیرولینا ایالت څخه د ریپبلیکن ګوند غړي سېنیټر لینډسی ګرام یوې ځایي ویپاڼې ایسلې پېښ ته کړې ده. نوموړی د بیپلوټ الوتکو د استعمال په حق کې ده. د لویدیځ یو چارواکي ویلي دي چې د نړۍ شپږ لوی قوتونه دې ته چمتو دي چې ایران ته یو جدي او د پام وړ وړاندیز وکړي. فرانس پریس او رویټرز خبري ایجنټس د دې چارواکي نوم نه دی لیکلی، خو د هغه له خولې زیاته کړې ده چې د ایران د لنجمن اټمي پروګرام پر سر په خبرو کې د ځنډ د مسلې د هوارولو لپاره د نړۍ شپږ لوی قوتونه دې ته چمتو دي چې د فروری پر 28 نیټه و ایران ته یو جدي او د پام وړ وړاندیز وکړي.
د خبرونو لنډیز مول بوریوال کاکړه ووري د اوس د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی ل رابیا اکرم خان اورو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د هزاره برادرۍ علاقې ریډ زون ګرځولې دي او د لشکره جنگو خلاف د اپریشن خبرداري ورکړې دي. ادارې مخکې لیکي چې ترهګرو او ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په ملک کې کملوبه شروع کړې ده. نو دا یو مودي رئیسی جاری ده او دغه خلاف د اپریشن اعلانونه هم په مختلف وختونو کې شوې دي، خو د دې په نتیجه کې چې ترهګر سغواړي هغه کار وکړي او قانون نافذ کونکي ادارې هیڅ نه کړې شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې ده چې د ترهګرو او د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په خلاف د کاروایی وکړي شي. د استخباراتي ادارو په ذریعه د ضروري معلومات جمع کړي شي او په ډیر سوچ او فکر د اپریشن وکړي چې ملک د ترهګرو پاک کړي شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د پلاستیک تیلو د استعمال نه د کینسر غوندې خطرناک مرض خبرېدو کې د اضافي اطلاعات د تشویش وړ دي، خو د افسوس خبره ده چې په دې اړه اولس د اثراتو نه به خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې هسپتالونو او نورو د ځینونه د پلاستیک تیلې جمع کیږي او نوې تیلې تر بیا جوړیږي چې پکې بیا خلک د ضرورت شیان د کور د استعمال لپاره وړي، نو دا صحت ته ډیر نقصان ورکوي. اداري لیکي چې د افسوس خبره ده چې سرکاري سطح باندې د پلاستیک تیلو په تیارې پابندي ده، خو د دې باوجود د دې په تیارې او استعمال کې هم لږ کمی نه راځي. که اعلی چارواکي وغواړي نو دا اسانه سره ختمولی شي، خو سوال دا دی چې څوک به یې کوي. ایکسپریس رسپان خپل ادارې کې لیکي چې یو منتخب حکومت خپل آئینی موده پوره کوونکې ده او الیکشن راتلونکې ده. ټولو سیاسي ډلو د الیکشن په سلسله کې خپل هلې ځلې شروع کړې دي. ادارې مخکې لیکي چې څنګه د الیکشن لپاره د تاریخ او د شیډول اعلان وکړي شي، نو د امیدوارانو د نامزدګۍ جانچ پړتال عمل به شروع شي او په دې سلسله کې الیکشن کمیشن د 15 ترمیمونو منظوري ورکړه. ادارې زیاتوي چې اوس به امیدواران په شپږو پاڼو مشتمل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو په وخت به خپل اساسي بینک اکاونټس او د خپل خصو بچو اساسي او د ټیکس ټول تفصيلات او رسیدونه به هم ورسره جمع کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د الیکشن کمیشن اقداماتو نه داسې ښکاري چې را روان ټول ټاکنې به پاکي او صفا او غیر جانبدار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ګارډین رسپانې په پاکستان کې د شیعه مذهب او خلاف د تشدد په اړه لیکلي چې وایي ډېر خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان امنیتي ادارې د خپلو ګټو لپاره وسلوالو ډلو ته څه نه وایي، خو اوس یې باید د هیواد د آرامۍ لپاره پر ضد ګامونه واخلي. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر رسپانې په افغانستان کې د سولې د بهیر د کامیابۍ لپاره ځینې وړاندیزونه کړي. بشیر ګواخ د دې دواړو مقالو مهم ټکي راوړوي.
د برتانیا ګارډین ورسپانې لیکلي چې د پاکستان حکومت او پوز دواړه په دې خبره خاموش دي چې بلوچستان کې د شیعو وژنې څوک هڅوي. ځینې وایي چې د دې مسلې د حل لپاره د بلوچستان پوز ته وسپارل شي، خو ځینې نور بیا دا وړاندیز ځکه نه مني چې د پاکستاني پوز ځینې برخې د لشکرې جنگوي دغه سنی وسلوالې ډلې سره په اړیکو تورنې دي چې د شیعو د وژلو ذمواري پر غاړه اخلي. ګارډین ورسپانې لیکلي چې هیڅوک د وسلوالو او د پاکستان د ولسی حکومت ترمنځ په اړیکو باور نه لري، خو د وسلوالو خلاف د ګام پورته کولو لړکی د ملکی حکومت ویره د بلوچستان د داخله چارو د سیکرټري له دې خبرې ثابتېږي چې دوه ورځې وړاندې یې ویل د خالی پورس شوي کوټه کې په شیعه هزاراو د شوي برید په شان نورو بریدونو کې ککړو وسلوالو د معلومولو لړکی دوی ځینې معلومات لري خو شریکولای نشي. دا په داسې حال کې دا چې لشکري جنگوي په خپل ښکار ویلي چې دا بریدونه دوی کړی. ګارډین ورسپانې لیکلي دی روسیو کې پاکستان کې د شوي تشدد پیښو په اړه هر سړی بیل بیل نظر لري. ځینې خلک وایي دا کشمیر کې د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د پاکستان د جاسوسي ادارو او وسلوالو ډلو ترمنځ د اړیکو له وجې دي. نور وایي دا د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو لپاره کیږي. ځینې نور یې د بلوچ ملت پالو خلاف د پاکستاني پوځ د پلانونو حصه ګڼي. ځینو ته پکې بهرني لاسونه ښکاري، ځینې پکې بیا د سعودي عرب مداخله ویني. بلخوا د امریکي کریسچن ساينس منیټر ورسپانې افغانستان کې د سولې په اړه لیکلي چې د هیواد کې د پراخه آرامي راوستلو لپاره باید د ټولو خواوو لکه د حکومت، یاغیانو، مدني ټولنې، سیاسي او مذهبي ډلو استازي په دې بهیر کې برخه واخلي. په مقاله کې راغلي چې د سولې مذاکراتو مشري باید د افغانستان په مشرۍ وشي، د امریکا په ګډون نړیوالې باید ملاتړ وکړي او پاکستان ته پکې باید برلاسه رول ورنکړل شي. ورسپانې لیکي خبرې باید ښکاره او هیڅ پټ جوړ جاړې نه کیږي. لیکوال وایي د پخلاینې بهیر د لږ تر لږه په لومړۍ مرحله کې د کوم منځګړي ملک لخوا چې د ناټو غړی نه وي وڅارل شي. کریسچن ساینس مانیټر لیکلی په 2014 کال کې غربي هیوادونه له افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي، خو بیا هم باید دوی دا هیواد یوازې پرې نږدي، ځکه چې په 1988 کال کې د روس له شکست وروسته دغه سکړې وو او نتیجې یې د افغانستان لپاره ښې نه وې. په ځانګړې توګه دغلته کورنۍ جګړې شروع شوې وې.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، اسوسییټډ پریس خبري ایجنس اروپا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د لومړي سفر په اړه یو رپورت خپور کړی دی. د رپورت په برخه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال به د جان کیری زیاته پاملرنه د مالی، شام او افغانستان موضوعګانو ته وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې رپورت غټکی وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د رپورت په فایل کې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د راتلونکو یک شنبې لورځي اروپا ته خپل لومړی رسمي سفر پیل کړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکټوریا نولینډ ویلي چې جان کیری به د دې سفر پر مهال د اروپا تر څنګ د امریکا نورو نږدې ملګرو هیوادونو ته هم ولاړ سي. د هغې په وینا په دې هیوادونو کې برتانیا، جرمني، فرانس، اټلي، ترکیه، مصر، سعودي عرب، متحده عرب امارات او قطر شامل دي. د ویکټوریا نولینډ په وینا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه به د ښاغلي جان کیری د دې لومړي سفر پر مهال زیاته پاملرنه و مالی، شام او افغانستان ته وي. ویکټوریا نولینډ زیاته کړې ده چې جان کیری به اسرائیل او فلسطین ته ولاړ نه سي، کوم چې په تیرو شپږو لسیزو کې د امریکا د سفارتي هڅو مرکز پاتې شوی دی. نوموړي ویلي چې امریکا دې ته انتظار ده چې د اسرائیل سیاسي ګوندونه په دې وروستیو کې له ترسره شوو انتخاباتو وروسته حکومت جوړ کړي. د هغې په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د دې کال تر پسرلي پورې نه اسرائیل او نه هم فلسطین ته سفر ولري. جان کیری به لومړی په لندن کې له برتانوي چارواکو سره خبرې اترې وکړي، بیا به جرمني ته ولاړ سي چیرې چې هغه د یو سفارتکار د زوی په توګه وخت تیر کړی و. بیا به په پیریس کې له فرانسوي چارواکو سره په مالي نومې هیواد کې د هغوی د مداخلت په اړه وغږیږي، او بیا به اټلي ته لتلو وروسته د دې هیواد په روم کې د شام د اپوزیشن د ډلې له مشرانو سره لیدکاته وکړي.
د ایسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د دې رپورت په پای کې راغلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د اونۍ په پای کې پر دې سربیره د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره پر ټلیفون خبري وکړي چې د دواړو هیوادونو یو له بل سره د شام پر مسله ژور اختلاف دی. ریپورت لیکي چې جان کيري او سرګی لاروف دواړه پر دې سره سلاسو چې په نږدې وخت کې به یو له بل سره لیدل کاته وکړي.
بوریوال کاکړ وو په افغانستان کې د احساس ځواکونو پخوانی کمانډان جنرال جان ایلن ویلی په ناتو سازمان کې دی ویلو چې څوکۍ د امریکا د ولسمشر پیشکش نه قبلوي او غواړي تقاعد شي او خپل کورنۍ ته وخت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پینټاګون په دې وروستیو کې پر نوموړي لیوي امریکایي خزي سره د اړیکو لګول شوي تورونه بے بنیاد وبل. په دغه موضوع د فرانس پریس اجانس د راپور مهم ټکی لدې لنډې دمې ورستاوري. په افغانستان کې د ګډو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان ایلن چې په دې 13 ورځو کې ځایناستې وټاکل شو د سیشنبې په ورځ وویل پر ځای د دې چې په ناتو سازمان کې پر یو لوی څوکۍ کېني پریکړه کړې تقاعد شي او خپل کورنۍ سره وخت تیر کړي. نوموړي د افغانستان خپل ماموریت څو نه ورسته تر هغه پریښود چې د پینټاګون پلټونکو د ده پر ضد جوړه شوې د فلوریډا ایالت لوی خزي سره د ایمیل لارې د اړیکو لرلو دوسیه خارج کړه. جنرال جان ایلن واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي د ناتو د څوکۍ نه قبلولو پریکړه یې دغه دوسیې د رامنځته کېدو له وجې نه ده کړې. فرانس پریس خبري ایجنټس په خپل راپور کې د امریکایي ولسمشر براک اوباما د اعلامیې یو برخه راغستې چې پکې نوموړي ویلي ما نن له جنرال ایلن سره ولیدل او دغه له پوسټ څخه د تقاعد کېدلو درخواست مې منظور کړل چې وکولی شي د خپلې کورنۍ روغتیايي مسلو ته وخت ورکړي. ولسمشر اوباما د نوموړي د هغه کارونو ستاینه وکړه چې له وجې یې د په خبره افغان ځواکونه د افغانستان د امنیت ساتنې په برخه کې پیاوړي شوي او هم یې په ترڅ کې القاعده لا ډېره کمزوري شوې ده. په برسلز کې د ناتو سازمان ویان هم د جنرال ایلن د پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې نوموړي په افغانستان کې د ایساف ځواکونو مشري په خشان سرته رسولې ده. فرانس پریس ایجنټس لیکي د نوموړي لخوا د ناتو د نوي ماموریت د قبولتیا په صورت کې ممکن و چې د امریکا په سنټ کې د څوکۍ د منځورۍ په اړه په جوړیدونکو استمایي غونډه کې سنټرانو د فلوریډا ایالت له کیلی نومي خزي سره د ایمیلونو موضوع یو وار بیا راپورته کړی وي. اجانس وړاندې لیکي د جنرال ایلن ملاتړو د پر ضد له یادې خزې سره د انټرنیټي اړیکو لرلو د دوسیې پر جوړېدو د پینټاګون لخوا یې د څېړلو پر طریقه کار غوسه ښکاره کړې ده. د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا بیا جنرال جان ایلن یو له غوره امریکایي پوځیانو څخه یاد کړی او ویلي دي تاریخ په وښیي چې نوموړي د افغانستان کمانډاني څومره په ښه توګه پای ته رسولې ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره هلې ځلې یو ځل بیا تودې شوې دي. ویل کېږي چې په دغه خاطر شو مخکینه او کوششونو کومه نتیجه نه ده ورکړې، خو اوس داسې ښکاري چې امریکا او ناتو تر بل هر وخت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چټکی کړې دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو رپورټ لیکل دی چې مهم ټکی هدایت الله سلطانی وړاندې کوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا او ناتو تر بل وخت زیات هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پر چټکۍ سره پر مخ لاړ شي. امریکا پخوا هم د جوړ جاړې او سولې لپاره هلې ځلې کړې وې. له تیرې درو کالونو راهیسې د جګړې د پای ته رسولو لپاره روانې خبرې اترې چې د کابل او طالبانو ترمنځ د واک ویشلو جوړ جاړې پکې رامنځته شي، د ټولو د ښکېلو غاړو لخوا د نظرونو له سخت اختلاف سره مخامخ شوي دي. د دغه واسو موخه د 2013 کال تر پایه د امریکا او ناتو ځواکونو تر وتلو مخکې امن راوستل دي. په دې برخه کې د باراک اوباما د حکومت په لومړي دوره کې له دې سره مخالفت پیدا شو چې پر پوځي برخې ټینګار وکړ او له دې سره د بهرني چارو وزارت د سولې هڅې تر سولې لاندې کړې. د ولسمشر حامد کرزي د سولې زړه نظر هڅې هم د دې خبرو د لارې خن شو. هغه متعدل طالبانو ته چې له 2013 تر 2012 کالونو پورې په جرمني او قطر کې له امریکایانو سره خبرې کړې وي، د خپلو طالبانو لخوا ګواښ ورته وشو او په سیمه کې د نورو مهم لوبغاړو لکه روسیا، ایران، هند او منځنۍ آسیا هیر شول. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په باور اوس په سیاسي صحنه کې بدلون راغلی دی. لومړی خو د امریکا نوی ټیم پر سیاسي هڅو ډیر تمرکز کوي. د پاکستان په حکومت په ځانګړي ډول پوځ کې بیا دا احساس پیاوړ شوی دی چې د دوی په هیواد کې د امنیت لپاره د افغانستان سوله ضروری ده. په طالبانو کې هم اختلافات پیدا شوی دي او یو شمیر په دې باور دي چې افغانستان به د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته د جګړې ډګر ته لاړ نشي. خو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په باور کچیرته د سولې خبرې چې امریکایي منځګړیتوب کوي او د افغانستان، پاکستان او طالبانو ترمنځ مخ ته لاړ شي، بیا به هم نتیجه جوړ نکړي. د ورسپانې په باور امریکا باید راویخ شي او پوه شي چې دوی په منځګړیتوب سوله نشي راتلی. فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي، په داسې وخت کې چې امریکا په افغانستان کې د یو اشغالګر ځواک په توګه پیژندل کیږي او په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو له لارې عملیات کوي، نو یو اغیزمن منځګړی کیدای نشي چې سو د سولې له لارې جګړه پای ته ورسوي.
ہدایت سلطانی او د افغانستان د خوست ولایت یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو د دې هواد د ټاکنو د خپلواک کمیشن د مشر فضل احمد مانوی د هغو سرګندونو په باب خپل مخالفت څرګند کړ چې ویلي ول په هغو سیمو کې به د رایو صندوقونه نګدي چې پکې امنیت شتون ونه لري. دوی ګواښ وکړل ک چې د کومې سیمې خلک په هر نوم او هر پلمه په ټاکنو کې لګډون بے برخې وګرځي نو دوی به هغه ټاکنې د منلو ورنوي. پاړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
که څه هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو ترسره کېدو ته تر یو کال زیاته موده پاتې ده، خو د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب په اړه له اوسه اندېښنې راپورته شوې دي. د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد معنوي په دې وروستیو کې د یوې خبري ناستې پر مهال خبرداری ورکړ که چېرې د 2014 کال ټاکنو مسؤلیت پر غاړه ولري، نو په هغو سیمو کې به د رایې اچونې صندوقونه نږدې چې پکې امنیت شتون ونه لري. د خوست یو شمیر قومي مشران، د مدني ټولنې غړي او دیني عالمان دا ډول څرګندونې ردوي او وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی تر څو د هیواد په هر لیرې او نږدې سیمه کې د رایو صندوقونه کیږدي. د خوست ولایت یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان د موضوع په اړه داسې ویل:
دا زما په نظر ډېره غلطه خبره ده او دا هر څوک دې ته چلمونه وي. دا اصلا غواړي چې توطیه جوړه شي او یوازې هغه هدف ترسره شي چې مشخص دي، چې شخصي پکار دي د یوې ډلې د یو ګروپ د فرار کار کوي. دا دیگه خلکو نظر ته جمع په نظر که صندوق کی خود شو دا د خلکو خوخه ده چې دا صندوق ته ورای ورچوي نه ورچوي ډیر ورچوي. دا د غوی کده ول دغه حق نه لري چوک چوي اجازه ته صندوق نه ایدم.
د خوست ولایت یو تن دینی عالم مفتی حبیب الرحمن خوستی دا ډول سرګندونی په هیواد کې دی بلی ګډ ورایلی لپاره منسوبه بولی وای چې دا د ملت غولونی او دیو بل پټ پلان د امریکای دال لپاره بهانه ده
چې هر څه قسم ته پلان وي د انداز پر افغانستان کې چې دوباره پلی شي د هغې لپاره یو منسوبه کیدای شي وی دی
قومی مشر حاجی حیدر گل منگل وای چې پوځي ارګانونه د امنیت خوندیتوب مسؤلیت لري. کمیسیون باید رای صندوقونه هر ځای کېږدي، له هغې پرته به هر ډول ټاکنې د دوی لپاره د منلو وړ نه وي.
کاپو سره ور کې هم موجود وي، باید د انتخاباتو صندوقونه ټول افغانستان ته ټول سیمو ته ټول ولسوالۍ ولس ته باید ورسي. که ونه رسېږي موږ داسې انتخابات د لوی
د قومونو د اړیکو دفتر مشر حاجی محمد علی زدران وایي چې خلک غواړي په ټاکنو کې برخه واخلي. نوموړی ښاغلي معنوي ته پوښتنه راجی کوي چې دی کوم ځای په امن کې بولي او یا د پیښې د نه رامنځته کېدو تضمین ورکوي.
دا چې د انتخاباتو کمیسیون بدون د کې مغه نه دی پرېکړه کوي، فکر کوم دا د افغانستان د خلکو سره او خصوصا د کلیوالي او بنډو د خلکو سره ډېره لویه جفه ده. او بل زه خپله د معنوي صاحب نه دا یو سوال کوم چې دی څومره مطمئن ده او څومره ضمانت کوي شي چې د کوم ځای کې د صندوقونه غړي په غزه کې به پیښه ونه شي.
په ورته وخت کې د خوست امنیت قوماندان جنرال عبدالقیوم باقیزوی وایي دوی د خوست په امنیتي وضع کنټرول لري او ډاډمن دي چې د ټاکرو کلک امنیت به وساتي او د رایې اچونې پر ورځ به امنیتي ګواښ موجود نه وي.
د خوست په ولایت کې کاملا زموږ امنیتي ځواکونه پر وضع باندې حاکم دي. موږ هیڅ نوع مشکل په هیڅ سیمه کې نه لرو. خوست ولس پر زموږ سره په امنیت په برخه کې کاملا همکار دي.
ټاکل شوی په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې د 1303 نوې لمریز کال د حمل په 14 نیټه داسې مهال ترسره شي چې د هغې د شفافیت او امنیتي خوندیتوب لپاره په ملي او نړیواله کچه اندېښنې راپورته شوې دي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ مو اوریدو. اوس اوریدونکو په اتلان ونیز خبرونه کې د پښتني سیاستوالې د باچا خان د انګور او ولی خان د منمنې بیگم نسیم ولی خان د ژوند او کار پاړه د پروګرامونو د لړۍ دوهمه برخه اوري. د خبرونه بشیر ګواه جوړ کړی.
په اتلان خبرونه کې مو زه بشیر ګواک هرکلی کوم. نننې خبرونه د پښتنو لپاره سیاسي هلې ځلې کوونکې او مشهورې پښتنې سیاستوالې بیگم نسیم ولی خان په اړه ده. د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، بیگم نسیم ولی خان د پښتنو په سیاسي بیداری او ټولنیز بدلون کې ستر رول لوبوونکی خدایي خدمتګار تحریک او د پښتنو د یو مشهور او لوی مشر باچا خان د نږدې ملګري امیر محمد خان لور ده. نوموړی په کال 1938 کې په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلی هغه ته د پاکستان د پوزي امیر جنرال ضیاء الحق او د سخت سیاست لپاره مشهور د پاکستانی ولسمشر ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ په محل په سختو حالاتو کې د عوامي نېشنل پارټي د صدارت لارې د پښتنو د حقونو د غوښتنې لوجه آیرن لیډی یا له اوسپنې جوړه میرمن هم ویل کیږي. بیگم نسیم علی خان لنډه موده مخکې د مشال ریډیو په اونیزه مشال مرکه کې د خپل شخصي ژوند په اړه ویل چې په خدای خدمتګار ټولنیز او سیاسي تحریک کې داغې د پلار او کورنۍ د نورو غړو د شمولیت او د باچا خان د کورنۍ سره د دوستۍ لامل لا په ځوانۍ کې د سیاست سره شوق و. بیگم نسیم علی خان په 1945 کال کې د ولی خان سره واده کړی و. دا مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو په 1940 کال کې د هغه وخت صوبه سرحد او اوسنۍ خیبر پښتونخوا گورنر حیات شیرپاو په یو بمی چاودنه کې ووژل شو. دا هغه مهال د پاکستان وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علي بوټو د خپل ګوند د دې غړي د مرګ پړه په عوامي نېشنل ګوند او ولی خان واچوله. پر عوامی نیشنل پارٹی پابندی ولګیدا او د حیدرآباد ټریبیونل لاندې پر ولی خان د مقدمې د چلیدو وروسته د نورو پښتنو مشرانو سره جیل ته ولېګل شو. یو کال وروسته په 1950 کال کې بیگم نسیم ولی خان مجبوره شوه چې د خپل خاوند ولی خان د رخلاصولو او د پښتنو د حقونو لپاره سیاست ته راشي. لیکوال نورالبشر نوید وای بیگم نسیم ولی خان د ولی خان مخ پر ختمېدونکي ګوند یو ځل بیا سره یو ځای کړ او هغه یې په پښو ودراوه.
د بیگم نسیم ولی خان د سیاست پاک له بزدا وایم چې د دوو امیرانو دورونو کې د سیاست کړی دی. یو چې و ذوالفقار علي بوټو چې وزیر اعظم جمهوري وزیر مقاد عوام به ځان ته وي او بل جنرال ضیاء الحق چې دواړو کې په ظاهر خو فرق دا و چې لکه یو د جمهوریت دا وزیر و هغه قاد عوام و او بل چې و نو هغه د مارشل لا په جامه کې امیر المؤمنین و. دواړه دورونه د ودی خان د کورنۍ د پاره د ودی خان د کورنۍ د باچا خان د کورنۍ د نیپ د این ډی پی او د این پی د ذاته پورې چې سونه وو نو لکه دواړو دورونو کې یو ډېر سخت حالاتو سره دی مخ شوي دي. نو بیگم نسیم ولی خان چې دی نو په دغه دواړو دورونو کې د دوو امیرانو په دورونو کې خپل سیاست ته دوام ورکړو. دغه وجه لکه چې حالات په خپل ځان له یو لیډر پیدا کړي حالات دا شراله چې ولی خان جیل ته لاړ میدان خوش شو او بیا د کپاټیم نو بیا د پټه ټینګ ول ډیر ګران کارو. نو بنیادی طور خدای دا و چې لکه د باچا خان د سیاست نه وله د ودی خان پورې لکه دا یو لوی اوګد دور پروت. نو بیگم نسیم ولی خان ته صرف مشکل بدو چې لکه د پښتنو په معاشره کې بهر راوتل بیا سیاست کول بیا درزیدل بیا په داسې حالاتو کې یو داسې پر مخالف سره ډغره وهل نو دا یو ډیر ګران کارو. نو دې د ډیرو مخالفتونو او د ډیرو اختلافاتو حدود کې څوک ته ودی د بیگم نسیم ولی خان ځار سره لري خو دا یو جرأت لکه هر څوک مني چې هغه په داسې حالاتو کې لکه د سیاست میدان ته راوړتی وه چې هغه حالت ډیر سخت و ګران و هم په کلتوري لحاظ باندې هم په سیاسي لحاظ باندې خو لکه هغه راووته هغې دا یو جرأت وکړ. نو دغه جرأت و چې خلکو لکه د هغې هغه راوتل ډېر په ګرانه واغېسته ده ډېر په مینې واغېسته ده ډېرو ځایونو کې د هغې په اولنی اونۍ دغې کې خلکو هغې ته دوپټې او پیش کړل. دا د دې پښتنو د خپل دود دستور د کلتور او د هغې سره د مینې اظهار و چې خلکو ورسره وکړو او هغه په دغه سیاست کې چې کمزوره تر دې ځایه پاتې شوه.
په یوازې دوو کلونو کې د بیگم نسیم ولی خان محبوبیت دومره ډیر شوی و چې هیڅ کله یې بیا انتخابات ونه بایلل. نوموړی وای
د پاکستان نوم بیخ دی ما چې ما په هغه وخت په 77 کې دوه سیټه ګټلي وو د سوابی سیټو د چار سدې دواړه سیټه ما ته لاړ شي دا دواړه ما ګټلي وو. یو صوبایي سیټ یې راکړو خو د صوبایي سیټ الیکشن بیا موږ بایکاټ وکړو. تقریبا څلور الیکشن به ورته ویم څلور جوړ ما څلور ځله جنرل سیټ باندې الیکشن کړی دی او څلور واړه ځله ما الیکشن ګټلې دي. ما الیکشن سفر بیللې
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وای بیگم نسیم ولی خان په داسې وخت کې سیاست ته راغلي چې پر پښتنو ملت پالا ګوندونو غړي پابندیانې وي او په اسانه غوي ته حقونه نه ورکول کېدل. نوموړی وایي سره د ډیرو تکلیفونو بیا هم بیگم نسیم ولی خان په ډیره بهادرۍ د سوله ییزو سلسلارو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې.
په جنرال سیټ باندې نور د عینه مخکې چې څومره ښځې وینو هغه ریزرو دغه باندې یا په کوټه راغلي. بیگم نسیم ولی اولنۍ ښځه وه چې پاکستان کې چې په پارلیمنت کې دغه ته راشي، په جنرال سیټ راشي. ګوره یو ښځه داسې چې یو پارټي چلوي او داسې یو تحریک، هغې ته چې کوم مشکلات تاسو ته پته دی چې پښتونخوا پاکستان دی سیاست کې خو اسې هم چې راتللي که سړي هم راځي څومره ګرانه خبره ده. نو دی هغې چې اوایي پکې خپل یو دغه جوړ کړی ده.
یوې پښتنې ښځې ته په سیاست کې مشري کول اسانه نه و. بیگم نسیم علی خان وایي د عوامي نېشنل ګوند ډېرو غړو د هغې مشري څه چې د نوموړي سیاست ته راتګ هم نه خوښاوه، خو د نوموړي خاوند ولی خان د بیگم نسیم علی خان هر قسمه ملاتړ وکړ.
ځینې ملګري داسې وو چې هغه زما مخالف، هغوی به باچا خان بابا له راتلو باچا خان بابا ته خبرې کولې. ځینې زاړه خدای خدمتګار چې ولی خان خو په خپله هیڅ قسمه د خفګان اظهار نه دی کړی، بلکې په دې خبره خوشحاله چې زه روتم او د هغه د پاره جنګ کوم.
لیکوال نور البشر نوید وایي سیاست ته د بیگم نسیم ولی خان راتګ د مجبوریت له امله وو. هغه زیاتوي که څه هم په ځینو وختونو کې د عوامي نېشنل ګوند ځینو غړو دا غي مخالفت کړي، خو وروسته ورپسې ملګری شوي دي.
او په پاتې کې دننه لکه افضل خان غونډې سړیم د ډېر سخت مخالفت کړو چې کله کله بیا ولی خان د جیل نه راغی او هغه دا خبره وکړه چې اوس د بیگم نسیم ولی خان ضرورت نشته، زمونږ مشر راغلی دی او ولی خان د جیل نه راغلی دی. دغه وخت کې حیدرآباد سبن ختم شو او د ایم پی وجود راغلی او هغې دا وویل اوس ولی خان به سیاست کوي او دا دې نه کوي. نو په دې باندې ذاتي طور ولی خان هم ډېر بد منلی وو، د هغې خلکو مخالفت کړو چې د تاسو په دونه ګرانه سختو حالاتو کې بیگم نسیم ولی خان دا پارټي ژوندی ساتلی، تاسو یې ژوندي ساتلی، دا خلک یې راغونډ ساتلي دي. نو لکه اوس هم د دې ضرورت شته چې دا دې لکه خپل سیاست ته دوام ورکړي. زاړه خدای خدمتګار زاړه خدای خدمتګار مشران خو لکه د خپل هغه دود دستور او هغه د رواج او د هغه کلتوري دغه نه دونه دغه سختو په دغه حواله باندې چې لکه هغې خو دا ستر ماتول چې کوم دین هم ډېر ګران ګڼن. خو هغه وخت کې چونکې د ولی خان غیر موجودګۍ کې دغه مشران هم هغې پسې لکه تګ کړی دی او زنده آباد یې ویلې دي، د هغې سیاست ته لکه هرکلی ویلې دي.
ځینې لیکوالانو لیکلي چې بیگم نسیم علی خان په خپل ګوند کې د خلکو په وړاندې ډیره سخته رویه درلوده او د ډیکټیټر یا امیر په توګه مشهور و. بیگم نسیم علی خان په دې اړه وایي
ما متعلق کې وی چې دا ډیکټیټر و ځکه چې ما په پاتې کې ډیسپلن خو او ډیسپلن ته خلک غاړه نږدې ډیسپلن ته خلک دې چې ډیکټیټرشپ وي دا ډیکټیټر یې نه کړی چې ته دا وکاو ته دا وکاو دلته دا او ته ورکا دلته دا او ته ورکا دې په دې کې کینو دی هلته کینو خو دا چې د وخت پابندې د کار د پابندې د پاتې کې د اتفاق د اتحاد د یو کېدو د یو موټی کېدو دا پابندې مې ډېرې کړې دي. زه اوس پورې نه پوهېږم چې ولې اوس څه چلو چې دا کوشش وکړی شو چې ما یې د پاتې د صدارت نه لیدي، حالانکه ما ته په دمه ویلي شوي چې ته د پاتې صدارت پرېږده ما به بالکل په خوشحالۍ پرېږدم. نو دې کې دې پورې زه یو متل کوم، د یو بادشاه مخکې یو کیس پېښ شو د دوو ښځو په یو ماشوم جنګ، یوې وې دا زما بچی دی بلې وې زما بچی دی. بادشاه هغه زما نیو خیال خلکو هغه وی ټیک ده وی چې دا نیم کې دا ماشوم یادو چې دا نیم کې په باندې مې ویل ورکې نیم بل ال ورکې بس یې ګره بخورې او خپل مور چې واغې ته نه 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 دا زما بچی نه دی دا دا دی بچی دی بچی دی چې هم دی زما دی نه پارٹی دې جم دې د کچ دا ما ډېر په خوارو جوړ کړې و چې کله پارٹی ته راځم پارٹی نه و د نش په حساب یو ورډ کې ما راټول ک ما یو وړې جونګړه جوړ کړې ته ما تیلې نه شو ورته کوی وځي خان په روزو کې دا جوړو دا چې څنګه نه جوړ شو د اختلافات
نورالبشر نوید وای د ګوند د ادارې او کارونو د سم ساتلو لپاره ضروری و چې بیگم نسیم علی خان دې سختی وکړي.
لکه چې په کوم وخت کې دا راغله د دې هغه ډیکټرانه او هغه امیرانه او هغه د خانې بیا کردار چې څنګه وکنه هغه خلکو قبول کړو، خو هغه وخت یو ضرورت و، هغه ضرورت چې بیا پوره شو نو د دې سمه خبره هم په خلکو بده لګېدا. او ځکه چې په پاتو کې د دې فیصلو قوت پکاري، د فیصلو جرأت پکې پکاري، او د فیصلو جرأت چې کوم دی نو هغه بیا په بیگم نسیم علی خان کې ډېر زیات و.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د نننې خبرونه وخت هم دومره وو. د بیگم نسیم علی خان د سیاسي ژوند او د پښتنو د حقونو لپاره د غې د سولېزې مبارزې په اړه د معلوماتو د لړۍ به په بلونه کې هم روانه ساتو. اوس در سره